د مشل په روانو پرونو کې د قربای سره مومند او د خبرونو بیان لاو تخنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه منې وخت شوه یو بجا په دې غړي کې ستاسو لپاره دا پورن لرو او دوا اونځي پرونه قانوني لارې او د مشل د ویو ځلا هم لرو خو تر هڅه مخکې ورجو احمد الله خاص تاسو ته ساب تازه کورنیو نړیوال خبرونه لرو
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د کراچۍ د ترهګری ضد عدالت د قامی اسمبلی غړی علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل او د امریکا ولسمشر ویلي چې د روس لخوا پر یوکرين د یرغل امکان اوس هم موجود دی. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګری ضد یو عدالت پرون له جنوبی وزیرستانه د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو درخواست رد کړي. هغه مقدمه د 2013 زیږیز کال په مئی کې د شالاتیف ټاون پولیسو لخوا جوړه شوې وه. بلخوا په کراچۍ کې د ترهګری ضد یو بل عدالت د 2019 زیږیز کال په فروری کې جوړې د سهراب ګوټ په مقدمه کې د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د عدالت فیصلې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل مشال ویډیو ته وویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړي او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه غواهانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم غواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو.
علي وزیر د تیرو شاوخوا 14 میاشتو راهسې د کراچۍ په جیل کې دی. په عین حال کې د سین اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت هم دوام لري. د فروری 14 راهسې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ روان احتجاج کې دوی غوښتنه لري چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ نور نیول شوي غړي دی راخوشي کړل شي. بلخوا د سین حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری پر 14 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی نیول شوي او چالان شوی تن نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو سرکاري او حتمی نتیجې جاری شوې دي. د خیبر مرستیال کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلج او نیبرهود کونسل لپاره د منتخبو امیدوارانو حتمی فهرست جاري شو. د سرکاري نتیجو له مخه د لنډي کوتل او جمرود لپاره د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند امیدوار او د جمرود لپاره د جمعیت علماء اسلام فی ګوند امیدواران تحصیل چیرمینان منتخب شوي. بلخوا د ضلع په 140 ویلج او نیبرهود کونسلو لپاره 1022 کسان منتخب شوي دي. د بلدیاتی حکومتونو د کار موده به هله پیلیږي چې کله د بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو هم مکمل شي. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو د دسمبر په 19 رای اچول شوی وي. په پاتې 13 ضلعو کې به د مارچ پر 13 انتخابات کیږي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون په دوحه کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل. د ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکولسن په ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 میلیونه یورو مرستو په ژمنې ولاړ دي. نوموړي لیکلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاوو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. بلخوا د طالبانو د بارنو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړي. د فروری په 15 د خزانه وزارت لخوا په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو قیمت 2.03 روپۍ زیاتیږي چې په دې سره به د پټرولو د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ ته ورسید. د اعلامیې له مخې د ډیزل قیمت 9.53 روپۍ، د خاورو تیلو قیمت 10.02 روپۍ او د لایټ ډیزلو قیمت 9.43 روپۍ زیاتوي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نوي قیمتونه بعد فروری ل 14:12 نه عملي کیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې هیواد یې د یوکرین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای شوی. د روسي ځواکونو د وتلو شواهد تر اوسه نه ویني. نوموړي خبرداری ورکړ چې د ماسکو لخوا پر یوکرین د یرغل امکان لا هم شته. د فروری په 15مه ولسته د 10 منټو په وینا کې بایدن هیله وخودله چې ډیپلوماسي به کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې امریکا به دې ته تیار اوسي چې د روسیې لخوا پر یوکراین د یرغل په صورت کې به پر ماسکو سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر بایدن له سرګندونو داسې هم معلومېده چې نوموړی ښایي امریکایان په هغه صورت کې د هیواد دننه نتیجو ته تیاروي که چیرې روسیا حالات خرابوي او ورباندې بندیزونه لګي نو د انرژۍ بیې به لوړې شي. خو نوموړي وویل چې امریکایان په دې پوه دي چې د جمهوریت دفاع هیڅکله د قیمت ادا کولو پرته نه شي کېدلی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې الحمدلله وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو په دې غړي کې راځوړم به یو راپور ته او د هغې وروسته هم یو څو راپورونه لرو او دوه اونیزي خبرونه به هم دراوړو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په کراچۍ کې د ترګریز عدالت د کمیسیون غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان بندوخیر بیگم مشال رادیو ته ویل چې بلخوا پرون په کراچۍ کې د ترګریز د یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د بندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرور ګرځولې. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورن غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلات اهم دوام لري. دوی د پرورې جلسمې رئیس په لټ پیل کړ. د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کېدو تر څنګ نورې غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 14 میاشتو رئیس د کراچۍ په جیل کې دی. تفصیل کراچۍ نه د مشال خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت د خوشی کېدو خواست د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د پروري په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړی او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه ګواهانو ګواہی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې مونږ درخواست لګولې شو. په دې کې مونږ ہائی کورٹ تم لے شو دل تم لگول شو لے دل تا دمنگ لے موقع را کڑا زب دل تا کی ام دا دو گوانو چ گوائی وشی چ کم اینی شاہدان امپورٹنٹ گوان دی تا گو دو گوائی چ وشی نو بیا منگورو چ اگے کے گنجائش روزی نو دل تا کی بیا ضمانت درخواست لگاو.
دا مقدمہ چ د 2013 کال د مئی میاش کی پوشالتی ٹاؤن پولیسو درج کھڑی وا. پدی مقدمہ کی امان خٹک او د ہغ زوئی پ ضمانت خوشی دی. بلخوا د پروری پ 15 د علی وزیر پزت پ کراچی خار کی یو بلا مقدمہ هم مخې ته راغلی او د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 پکې د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دی اړه وایي
په انسداد د دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې لفټن کې کیس وجاغي کې دوه کسان په ضمانت دي عالم زیب او مولا طاهر دی باندې چارج فریم کې دوه فردي جرم عائد کېدو نو الته کې کوم جج چې لاغه ته بچرته دا خبر د نیوز نه یار سره لګیدلی چې وایي علي وزیر په جیل کې دی نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دی. نو عدالت ویلی چې وی دے پدی کی گرفتار کئ پدی کیس کی عالم زیب اتنم نہ ہمیش تی جیلم تیر کڑے دے داغه ضمانت بیا د سپریم کورٹ نو پکې شو.
پدا سی حال کی شیدالی وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت خواست رد شوه او بیا علی وزیر په یو بلا مقدمه کې د نیولو امر شوه. په کراچۍ کې د سنی سملی مخیتا د پروري د دیالسمی راهسی پیل شوه د پی ٹی ایم احتجاجی پرلت لاهم روان دي. د پروري په 15مه ماس خوتنګ د غورزنګ مشر منظور پشتین پرلت تا په خپل وینا کې وویل
خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا د پی ٹی ایم ټولو غړو ملګرو ته سپورټرانو ته او التمیز پښتنو ته نن ورځ اعلان کیږي د دې سي نه چې هغه د پرلت ته ځان راورسوي او تیاری د ډېر وخت لپاره وکړي ځکه چې مرکزي سطح به د پی ٹی ایم دلته میټینګ کیږي د نورو سختو ګامونو فیصلې کیږي امکان لري چې د یو عظیم
منظور پشتین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو لپاره به د پرلت او پر امنه مبارزه جاری ساتي.
او داغو حساب درا کی ورک خلق دے عدالت تا پیش کی پی عدالت کی دے فیصلے ورشی زمان مبارزہ جاری دا ورس پر بلا زیادتی کی
دا سنی سملی مخیطا دا پی ٹی ایم احتجاجی پر لطا دا خار دا بیالا بیالو سمو او سانگو خلق رازی خپلی ویناگانی کبی او بیا پا دغا پر لط کی دا پی ٹی ایم ترانی هم ویل کی گی او خلق پکی اتنو نکوی پی ٹی ایم وایي چې د علي وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې وو، له تیرو 1400 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. دا مهال د علي وزیر په ضد په کراچۍ ښار کې درې مقدمې ښکاره شوې او بیا په بیالا بیلو عدالتونو کې روانې دي. د 2000 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې. د 2013 کال مئی میاشت لطیف ټاون په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړې او بیا د 2019 کال پروري میاشت سوراب ګوډ په مقدمه کې د پروري په 15مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردوونکو یاد بی چې پاکستان حکومت ویلی چې د قبایلی سیمو له ماینونو د پاکولو تر څنګ د پښتون ژوند غورځنګ د نورو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پوره کړی دی. اوس راځو یوې بلې موضوع ده. په چارسده کې پرون د پښتون سیاستوال حیات محمد خان شیرپاو د وڅلوېختم تلین په مناسبت جلسې ته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او ملت پال سیاستوال پراسیب خټک د پاکستان په سیاست او په سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د ادارو د مداخلت بغیر له سره د نوو او شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه به د حکومت خلاف خپل مبارزه جاری ساتي. په عین حال کې پراسیب خټک وویل چې په روانو پیچلي حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروري دی. حکومت لا د دغو مشرانو د تازه څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه اردوي چې ګواکې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي شوی وه. نور تفصیل په خوره د غلام بوس په دې راپور کې.
د چارسدې په شیرپاو کلی کې د حیات محمد خان شیرپاو د وصل وختم د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جعلی حکومت، دا سایلیکټډ حکومت، دا هایبرید حکومت فیل شوی دی. مونږ غواړو چې د حزب اختلاف سره پاتې دي، هغه خپل ذاتی یا د پارټي مفادات ته نه ګوري. مونږ په دې ملک کې ازادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو. دې چې چار روز ته دی
خو واکمن تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې په هغوی باندې لګول شوي دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې په سم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. د قومي وطن ګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال افراسیاب خټک په مشرۍ د نوی جوړ شوی ملي جمهوریت غورزنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوی صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وسل وخت کاله وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپا وجنه د سیمې د بې ثباته کولو یو سازش او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوی جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې دولس رښتینی نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
چلوي خاله جو جنگ خلاصي دي نه په نوي شکل کې راغلی دی. نو حیات محمد خان شیرپا خلاف سازش شو، دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش شو، د دې علاقې خلاف سازش شو. چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوی جګړه شروع کیږي. چنن چمنګ د حیات خان کال مانجو باید دا ریاض کو چې د دغه ساده شنو مقابله وسوک کوي چې دا جمهوریت لار نه بغیر بل لار نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوریت مملکت ته فیډرل ډیموکراټک سٹیټ کچیرتا پاکستان د دې لار نه چل لري کړو بیا ګوره هیڅ نشته، د ملک وونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطنګون ځینی قراردادونه هم منزور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشوي او قبایلی ضلعو دولت سره پکړی جمنو د عملی کولو غوښتنه شوې ده، او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو قدرتي وسیلو په اړه ل مرکزی حکومت غوښتنه شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی سید قومي وطنګوند پټۍ د جلسې په اړه باندې تاسو دغه راپور واوریدو، او اوس هم لجمنی سره سم ورسېدلې د اونیزې خپرونې قانوني لارې، اوس قانوني لارې خپرونه ورو دغه پسې به بیا د مشال ډوبي مجله ورو چې هغه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي او دا درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوې خبرونې قانوني لاري لومړی برخه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د قربه په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخه د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونې به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي، خو د پیل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1956 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی او د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوی، نو هغه موجود و. او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د آزادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې، نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای تر رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو، او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټولي انډیا د لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکول نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنت کې جوړ کړو او د هغه نوم انډین انډیپندنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون او ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 کې ترانیم وکړه، هغه ترانیم ضروري په دې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو، نو هغې کې ترانیم وکړه. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 ورسره د انډین انډیپندنس اکټ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنډ د پاکستان د ریاست اول 9 کاله پاکستان
تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چاري هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د لومړي آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه د 1947 شروع شوله تقریبا 24th of October 1954 پورې اول یو اسمبلی اوچلېدله. بیا گورنر جنرل چې کوم په هغه ټایم کې وو د پنجاب سره تعلق و غلام محمد هغه راپاڅېدو او دا اولی اسمبلی ډیزولو کړله. دا یې په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا د هغې نه پس ده دا کوشش وکړو چې په خپله بس یو قانون جوړ کړي د ملک دپاره د یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لاره وکړي دا کار بجای دا چې ځان له یو بله آئین ساز اسمبلی جوړه کړي. خو په هغې کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نشي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازی اختیار تا سره نشته. نو بیا دوی یو بله آئین ساز اداره جوړه کړه. دغې دوهمې آئین ساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوی وي. د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانه وو نو ته ډیر جمهوریت خو هم نو او دې نو غوښتل چې د سي آئین جوړ شي چې هغه جمهوریت وي چې اولس ته اختیار ورکړي شي ځکه چې دې اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل. نو دوی په 1954 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انځل اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وه یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار یې په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کېناستل یو آئین جوړ کړو د 1956 کال آئین وایي.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وایي چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و.
چې کومه اولی آئین ساز اداره وه چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولو شوه یو خو د هغې یو پخپله یو جمهوری بنیاد نه و. هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد دا چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو. مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره د هغې مقصد و. او بله دا خبره وه چې په هغې ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و. نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې، دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضی نه وي پوره شوې.
نو دغې اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې هم بلا مسئلې وې، په هغې کې هم پوره مینیپولیشن شوی و. ولې چې د پنجاب چې کوم د ایلیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې. د الیکشن دوی مقصد دا و چې یار مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور، بلکې مونږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی و، چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی وې چې مرکز یې لاهور و.
جګړه دا و چې مطلب لکه د بنگال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وا او د ویسټ پاکستان کې چې کوم د 54% وا، نو د دې په منځ کې دا جګړه و چې یره د اختیار چې کوم د قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کیږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي؟ که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنگال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه و، آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنگالیان بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې ارداس بوکو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنگالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاده ده، نو داسې نه چې د آئین دوی داسې جوړ کړي چې د بنگال ته د خپل آبادی په تناسب سره زیات اختیار ورکړي، نو دا به مونږ داسې کولی شو چې مونږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس به مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای، پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک وو، نو ځکه د په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروری وو. د په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت لکبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و، ډېره کمه نمائندگی و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و. دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د برټش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي، دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی ورکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندگی وه ده د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ په 1956 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدې دې ته موږ صدارتي آئین وایو. دا صدارتي آئین و، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی و اسټابلیشمنت ورکول شوی و، او د قومو دپاره په دې کې هیڅ یو شی نه و، د ولسونو دپاره هیڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای، د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی و،
او دې آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا و چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح بانو کې پاتې نه شو، ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسر شاهي چې وا دوی دی پاکستان کې مغربی پاکستان کې څلور صوبې چې وي، یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربی پاکستان جوړ کړه چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا بدین کې، نو هغه به راتلل لاہور تا کار کر پسی. او دې دې پر وکړل چې مشرقی پاکستان جو بنگال دی هغه آبادی زیات هوا، نو دوی غوښتل چې هغه آبادی د پاره دلته کې یو توازن پیدا کی، نو د مغربی پاکستان یو ځای کړو.
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چاروپو سینیټر تاج هیدر وای، پاکستان چې جوړ شوی وو نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېر ستونزې وې. دی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو وفاقي ملک وي، او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو.
د مشرقی پاکستان آبادی زیات وو، او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. پاغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وي. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیٹر تاج حیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروری و چې دوه یونټ جوړ کړل سي.
د دې لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړو او بیا به دوه سي او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلو. نو ځکه د 1955 په آئین کې سینټ نشته، نو له دې کبله هغه وفاق پاتې نه سو ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلید.
د پاکستان لومړی اساسي قانون یا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 منټې نافذ العمل و. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملي سو، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
مشال رادیو ته غوږیستئ. قانوني لارې اونیزه خبرونه مو واورېده. اوس هم درته نجیب امیر د مشال رادیو وی مجله اونیزه خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو وی مجله د مشال رادیو وی مجله کران اوریدونکو، زه نجیب امیر مو په و تازه خبرونه کې هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ خپرونه د راډیو د نړیوالې ورځې چې د فبروري په 14 لمانځل کیږي نه پس په اونۍ کې خپرېږي. نو موږ دا خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په دې خپرونه کې د آل انډیا راډیو د پښتو نشریاتو د مسؤل د مبارکۍ پیغام د توړاندې کوو.
ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د اسري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د راډیو میډیم ژوندۍ ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د اول انډیا ریډیو پښتو څنګه څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
د کابل، پېښور او کوټي ریډیوګانو د نشریاتو د پیل او دوام پاړه د استاد حبیب الله رفی، حاجی اسلام خان او ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو. له نور البشر نوی د بوورو چې ریډیو او ټلویزیون د کار لپاره وسومره یو بل ته نږدې دي.
خلک وایي کنه چې یاره د کیمرې د سترګو هم ډیره حساسه چې سړی ورته بیا هغه سي یو خوب غوندې راځي. او نو دغه سي د مایک دنیا چې هم ده، نو هغه هم په دغه حواله ډېر حساس ده.
د مشال لډیو د یو مینوال مرجان اورگزی له منی ډکه خبرې هم در اورو چې وای.
مو په وطن کې د ټیوینګ کا نو اوس هم نشته، شکر دی خدای دې مارولی. بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره و. ریډو غانې به زه تاسو وایم سم ډېر خستی هغه جیفان ولا ریډو غانې براتلې خو اوس کې هغه
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي ول چې غږ تر لرې واټنه ورسوي. د نړۍ د نورو سیمو په شان پېښور، کوټې او کابل ته هم د رادیو فعالیتونه په تیره پیړۍ کې رسیدلي وو. مخکې تر دې چې پر دې موضوع د پوهانو نظرونه دروورو، په سر کې د آل انډیا رادیو د پښتو څانګې د یو مسؤل هریندر کومار سواتی هغه پیغام دروورو چې مشال رادیو ته په ځانګړي ډول د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت را لګلې. موږ ترې مننه کوو او پیغام تاسو ته دروورو.
رادیو یو ډیره زړه او ډیره اوریدل کېدونکې مخابراتي وسیله پاتې شوې. کچره نننی او زاو په حق لا خبرو وکړو، نو د کووېډ 19 ناروغۍ په جریان کې رادیو یو ځل بیا ثابت کړه چې دا یو عملی او مؤثر وسیله ده. د کووېډ ناروغۍ په جریان کې رادیو د دغه ناروغۍ په حق لا خورول شوې غلط فهمي او مخاوني ولا او خلکو ته د کووېډ څخه ځان د ساتلو لارښوونه وکړه. د رادیو په نړیوال روانه ورځ موږ د ریډیو سره وصل هر ډول کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. ډیره ډیره مبارکي هغه ته چې د اسري او د نوي نوي موادو او د موسیقۍ خوږ آواز سره د ریډیو میډیم ژوندې ساتلې. اوریدونکو ته یو ځل بیا د اول انډیا ریډیو پښتو څنګه څخه هریندر کومار سواتی لخوا ډیره ډیره مبارکي.
دا غږ د هریندر کمار سواتی و چې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې یو تن مسؤول او مشهور نطاق دی. باور لرم چې تاسو به یې غږ سره خامخا آشنا یې. اوس مهال د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ګڼې راډیوګانې د اف ایم، میډیم ویوز او شارټ ویوز ترڅنګ د نت او موبایل اپلیکیشنونو له لارې هم خپل غږ تر خپل اوریدونکو رسوي. په 19مه پیړۍ کې مخې ته راغلي دې نادرې رسنۍ نن په 21مه پیړۍ کې هم خپل ممتاز حیثیت برقرار ساتلی دی. حاجی اسلام خان په پیښور رادیو کې کار کوي او د نورو خدمتونو ترڅنګ د رادیو لپاره پخوانی او ورکی سندرې هم راټولې کړې دي. مال نوموړي سره د رادیو پر اهمیت خبرې وکړې. هغه وایي چې د پیښور رادیو په 1915 کال کې خبرونې پیل کړې وي او هغه مهال به یې پیښور رادیو ته آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیستلو.
رادیو نجیب امیر صاحب یو داسې میډیم دی، یو داسې ذریعه ده د خبریالۍ چې ټول وړاندې چې کوم دی نو د ریډیو غږ شروع شوی دی په ټوله نړۍ کې. مونږ خپل اخسي موالو باندې تک واخلو نو په کلکته کې ریډیو جوړ شوی دی، بیا په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې د پېښور ریډیو خپل د نشراتو سفر پیل کړی دی. او دا دم نواله تر دې دمه پورې د دغه چې کومې زړې پخوانۍ سټېشنې دي د هغې نشریات ورځ تر ورځه ښه کېږي، سیوا کېږي، د پروګرامونو معیار ښه کېږي او توریدونکو د خوخي توریدونکو په نفس باندې ګوت یک دی واښان پروګرامونه. هر ریډیو چې دی هغه ک په خبر ریډیو دی ک ډیو ریډیو دی ک د نور هوادونو د ریډیو سټېشن دی، د توریدونکو د ضرورت مطابق د هغه د مزاج مطابق هغه تخبرونه وړاندې کوي. دغه وجه ده چې نن د ریډیو اهمیت په نسبت د نورو د خبریالۍ د ذریعو هغه نور سیوا شوی دی او بیا د خلکو تړونو سره نور هم سیوا شوی دی.
حاجی اسلام خان صاحب، تاسو خو د پېښور راډیو د پاره زړې سندرې هم په ولسی کمپاین کې راټولې کړې وې، کدا کی سره ته وکړي؟
بالکل، ما چې کله په پېښور راډیو کې تیرې روانه خبرونه پیل کا په کال 2000 مئی میاشت کې او تر ننه پورې دوی شپه لا روانه ده. نو هغه نغمې چې کومې د پښتو دی او نن سل کاله شپږ شل کاله وړاندې ریکارډ شوي چې دا پخوا د آل انډیا ریډیو ډینا او د پېښور ریډیو له موږ دي دي دا ورکې شوي وي. د وخت په ګردونو کې په دغه پسې موږ هم د ریډیو ذریعه استعمال کړ خلکو ته موږ خواست وکړو چې که دغه نغمې تاسو ولرئ او موږ ته راشي نو موږ ستاسو د نومونو سره اورېدونکو ته زمزمه کوو وغیره ووته. هغه سلسله لا اوس هم دوام لري او د دغه نغمو شمېره چې ده نو دی وخت تقریبا سلور زورنه بره مونږ درجه مکړی دي تر دې چې د پښتو اولنې سندره چې په 1902 کې په کلکتا په یو کې کې ریکارډ شوې ده د ګوهرجان په واسطه هغه مهم را پیدا کا.
حاجی اسلام سے مننه. تاسو د نادرو سندرو کې سټونو د موسیقۍ د آلو د نورو نادرو شیانو در ټولولو شوق لري، آیا داسې نادره رادیو سټونه هم در سره موجود دي کنه؟
ریډون ما سره یو سلور پنځه داسې ریډیو سیټونه دي چې هغه نایاب دي چې هغه د نن نه تقریبا 80 او 90 کاله مخکې به خلکو څه د بجلی دي او څه چې دی نو پخوا به ورته خلکو مصاله وي د مصالې ریډیو دي هغه سیډونو باندې چې چلیږي که نه. نو دغه سیزونه خو زه ځکه لرم چې زما چونکې دې سره دا زما یو مشغوله ده، دغه ګراموفون دي ما سره مختلف قسم د 1925 خوشه زمانه ده هیز ماستر ویس کپنه ګراموفون دی را سره او دا چې انټیک ریډیو ګاندی دغه په خوا دلته عام خلک زینت ریډیو وینو می دا نه دی زینت چې غالبا نو دغه ریډوان یوس نشون نایاب دی دغه هم شکر دی را پیدا کړی دی او زما کوم لایبرری دی په اړخ سره پراته دی.
د حاجی اسلام خان خبرې مو اورېدې چې ویلي رادیو نن هم خپل ارزښت پاللې او د خلکو په کورونو کې سرچ په ژوندو کې هم ځای لري. د مشال رادیو یو مینوال حاجی مرجان او رغزی چې په دوحه قطر کې ژوند کوي د رادیو سره سرسخت مینه لري. هغه مشال رادیو ته ویل
مینا احترامات سلامونه مې ومنه په دغه اله چې
دروغ جوړ بو ته دوه قطر نه مرجان اور غزاد سره پټمات کرا غلم
تر ته وای چې په ژوند کې د سمره رادیو غانې اخیستې دی په خپل پیسې
یې رادیو غانې خو په مخ کې موږ کډې اخیستلې نجیب امیر صاحب سره مو په وطن کې د ټیوین کا نو و سم نشته شکر دی خدای دې ماراولی او د موبایل خو سمرا نه وي ځکه چې دا دوه قطر کې ما سره تقریبا نن شل کاله مخکې وا وا خو څه چولې دلې بیا هم بشار منه پټواله کنه دلته ډیرو کار کم خلکو سره وي نو هغه وطن کې خو خامه خانه وي سره پاکستان کې بارا لکو کې د نو د مو ټول کاروبار بیا ریډو سره وو ریډوګانې به زه تا ته وایم چې ما ډېرې خستي هغه جیفان والا ریډوګانې به راتلې خو اوس کې هغه باندې نه راځي چې هر څه چل وي اوس هم د مو په کور کې ما هغه جیفانی ریډو دی
هغه چمړې والا پوټکی چې به و
اګه چمبړې والا زیر پټکې وو کنه اوس کې نه رسی ما دوه کتر ډېر ور پسې ولا ټول خره ته ملاو نشو د څو کال مخکې خيور ته مدینه کې ملاو شو او امر وره او بیا ماګه کوټه یو لو کنه
اها
او نو اوس ما ته دغه علاقه کې نه دی ملاو شو بل ریډو ها
زه سم ده نو د دې نه پته لګی چې سب چې اوسم د رادیو مینوال ډیر زیات دي کنه
نو د ریډو مینګال خو نور دوم راضیات نه دی خو خاص د تاسو مینګای زیات کی داری ریډو اول بی بی سی و کنا هغه څراغ لای نو غاګ به وکړه دا لندن دی اوس کې بس تاسو سره شو دا مشال دی نو خلک ډیر زیات مینې کوي حقیقت خبره دی ته ډیر زیات مینې کوي خو کله کله تاسو نه بیا مینګوي داسې نه وانت خپاشي ته مو غوښنه خبره ډېرې شي بیا خلک کال بنې تاسو مینګوي نو بیا لغونې کلا کوي ښه وي او شو نور وخت بر نه ځای کاوه د وخت رکوونه دی یو جهان مننه
مننه تاسو نه د مشال رادیو یو مینوال مرجان حاجی او چې د ټولو رادیو غانو سره مین لري خو د پوینه په مشال رادیو باندې بيخي ورک مینده مخکې مو د پیښور رادیو د نشریاتو د پایل او دوام پړه د حاجی اسلام خان خبري وورید د پاکستان له جوړیدو وروسته د کوټي رادیو هم خبرونه پایل په 1955 کال کې کړو په دې اړه موږ د پښین د سیمې لیکوال او سیډونکو ډاکټر لیاقت تابان خبرې دراورو خو یو یادګیرنه ضروری ګڼو او هغه دا چې نوموړي تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ ته دا څرګندونې کړې وې چې موږ یې د موقع په مناسبت بیا ځلې درته خبرو
د کوټي رادیو د پاکستان د جوړیدو یعنی کال 1960 سره مخکې هم وجود درلودي خو په قاعده نشریات چې څنګه هیواد جوړ شو دوی خپل نشریاتو ته وده ورکړه په لومړي سر کې دلته بلوسی براهوي او اردو خپرونه وي د پښتو خپرونه لپاره دوی وخت نه درلودي دا د پښتنو لیکوالو د هڅو بعد په کال 1965 کې چې کله ایوب خان ولسمشر د کوټ په دوره رالی نو د کوټ لیکوالو په ډېر ټینګار سره دا خبره د مخ ته کشیر شوله چې دغه زموږ د پښتنو سیمه هم د لهذا زموږ دلته حق دی چې زموږ په داري ډیو کې خبرونه وي هم په هغه ورځ مازیګر د پښتو لومړی خبرونه لومړی خبرونه دلته د سلطان محمد صابر په ژغ کې پایل سو
تابان وای په لومړی کې د پښتو خبرونه لپاره محدود وخت خو بیا وروسته دا وخت زیات شو په ځانګړي ډول د موسیقي د ودې لپاره کوټي رادیو ډیر فعالیت وکړ
لومړی سر چولو دلته لږ وخت د پښتو لپاره لږ وخت لیکن د تیری پیړۍ په ومه اتمه نهمه لسیزه کې د کوټي پښتو کم پروګرامونه چې هغه یو بې مثاله پروګرامونه وو خاص کر د موسیقي په اړه دلته ډیر کار وسو یو وخت ته سوچ د کوټ پر ریډیو کې به 28 ارکسترا یعنی سازنده بولو او دوی به د ریډیو کې د پښتو براوی او بلوچی ګډی نغمه سره ویلې او هغه چې کوم ریکارډونه دی هغه وس هم بیخي خپل یو سرمایه غنو لدې سره د پښتو په ډراما کې دلته ډیر کار وسو او د پښتو چې کوم خاکی وی د ماشومان پروګرامونه وو کروندګورو پروګرامونه وو هغه ډیر نوم ورسو خو یو پروګرام چې د پروپاګاندا لپاره دلته کې دی خبري اترې چې د ملک کاکا وخت لري په اړه وو بیخي ډیر سلويش کال وچلې دی او د هغه او د دونکو چې کوم چې چیر پښتانه میشتو کو په افغانستان کې او کدلته ک نور په نړۍ کې ولو چې چیر د आवाज رسېدې دوی اورېدې دا که څه هم یو سیاسي پروګرام او د خپل ملک د سیاسي پروپاګاندا لپاره کار دی خودلته د طنز او مزه او کلیوالي لهجې په اړه عام ولسی خلکو دا پروګرام په ډیر شوق اورې دی لدی سره د کروندګرو د ځوانانو د پیغلو پروګرامونه هم بیخی ډیر وچلی دلو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي وخت چې څومره په ځغل روانو د کوټي راډیو په هغه رفتار منډه ونه وهلې شو او نن نشریات ډیر محدود شوي دي.
و چې کوم حالت دی خو قرار قرار چې څنګه دا نوې رسنۍ رالی د نیټ له لارې دوی خپل مشینري چې کومه وله هغه په نوي انداز وانړوله، ځکه د کوټي خپرونې چې کوم وستي د یارو چې کوم سټیشن او ډیلی سټیشن یو هغه اوس خراب شوی دی. د کوټي چې کوم پروګرامونه به پخوا په افغانستان کې یا بهر اوریدل کېدو هغه اوس د کوټي په حدود کې په ډېر مشکل اوریدل کېږي. هغه معیار هم پاتې نسلو، هغه پروګرامو ریکارډینګ هم نه وو. پخوا به دې چې چې ریډیو په خپل ملازمین ساتلی وو، هغه ته به تنخواه ورکولې، فنکاران چې کومولو، آرټیسټان چې کومولو، هغه ته به قاعده تنخواه ورکولې. اوس هغه شی نسته. په کنټریکټ باندې دوی چې دي اناونسر او دا خبرونه چې وایي دغه راولي، ځکه د هغه معیار اوس پاتې نه دی او اوس تش داسې یو داسې دفتر پاتې دی چې سړی په وتلو شرمېږي.
ډاکټر لیاقت تابانو چې د کوټې راډیو د نشریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. هلته کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې خپل نشریات پیل کړو. دا چې هغه مهال د ریکارډینګ او ثبت پر مختلي اوزار نو موجود، نو هر سبا په ژوندۍ بڼه خپرېدل. موږ د کابل رادیو د تاریخ په اړه د افغان څېړونکي او لیکوال استاد حبیب الله رفیع سره خبرې کړې دي. دلته هم د یادګیره ناړي نه بولو چې دا مرکه موږ تیر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې وه او اوس یې بیا ځلې درته لنډه برخه وړاندې کوو.
د کابل رادیو د خبرونو لپاره په 1304 کال کې د اعلیحضرت غازی امان الله خان لخوا اقدام وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او په تیر شوي وه چې یو سټیشن به په کابل کې جوړوي او بل به په کندهار کې جوړوي. بالاخره ماشینونه راغلل او د کابل سټیشن په 1305 کال کې نصب شو. په 1306 کال کې نشرات پیل کړل. نیم درلودل، سندری هم پکی وی، تفسیری هم پکی وی، ډیر خلکو د اوریدلو لپاره رادیوګانې هم راوړی وی چې په اسانه بای خلکو ته ورکولې، او د جشن په ورځو کې به لاسپیکر هم زړولی و د جشن په ساحه کې. نو په دې اساس هغه وخت رادیو درلوده چې زموږ همسایهګانو رادیو نه درلوده. البته په سقوي دوره کې هغه رادیو لنګ شو. بیا بالاخره د ظاهر شاه په دوره کې د سنه 1310 نو وروسته بیا اقدام وشو. په 1310 کال د وري په شلم په لومړۍ نیټه د کابل رادیو خپلې رسمي خپرونې پیل کړې چې تر اوسه پورې چلی.
اول ځل چې رادیو په افغانستان کې جوړه شو نو څو ساعت خبرونې به کولې؟ آیا ټولې به ژوندۍ خبرې دي؟
او نو د ثبت وسایل نو دومره زیات نه وي. نو د رادیو پروګرامونه د نیم ساعت یو ساعت دومره وو.
د لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع څرګندونه مو ورته. رادیو څنګه کولای شي د تلویزیون، سمارټ فون او ټولنیزو رسنیو په دور کې هم خپل ځان په خلکو مني؟ دا نور پښتنې مو لوتلی لیکوال نور البشر نوید مخې ته کېښودلې. همدارنګه مو له نوموړي سره د هغه د خپل شخصي رادیوي ژوند او کار په اړه هم خبرې وکړې. ستاسو پام د دې مرکې اورېدو ته راګرځم. نور البشر نوید صاحب، له مینې مو نړۍ مننه. زموږ دا پروګرام د رادیو د نړیوالې ورځې نه پسونه کې خبرېږي. موږ غوره وګڼله چې تاسو سره د پښتنو د رادیو د اړیکې په اړه خبرې وکړو. راځه پیل به له دې وکړو بشر صاحب، چې تاسو په خپل اول ځل کدا کیسه راته وکړئ چې کله رادیو ته لاړې.
زه د رادیو دنیا ته په کال 1980 کې تللی وم. او دا لکه داسې یو وخت و کنه چې لکه دا بیخي زما د لیک او یو اولنی دور و. او اولنی دور ما د لیک د آواز د دنیا شروع کړی، د ریډیو د دنیا نه، د پېښور ریډیو سټیشن نه. او زه چې اوس کله خبره هر کله هم خبره کوم د ریډیو په حواله باندې، نو زه اکثر دا خبره کوم چې په ریډیو کې چا لیک کړی دی، په ریډیو کې چا صداکاری کړی ده، او د ریډیو په دنیا کې چا وخت تیر کړی دی، نو هغه د ټلویزیون په دنیا کې بیا ډیر کامیابی. یا د لیک په حواله هم او د اکټنګ په حواله هم او چې څونه فنون لکه د ریډیو د ټلویزیون شریک دي نو پاغې کې هغه زه دا وایم چې لکه د ریډیو دنیا د غوږ دنیا ده لکه ماته غوږ شه او د ټلویزیون دنیا چې کوم ده نو هغه د غوږ او د سترګو دواړو ده
او بیا د غوږ په دغه دنیا کې د اواز په دغه دنیا کې ته به اورېدونکو ته دا خوځلم غواړې چې دا سورې دی دا انور دی دا بهر دی دا دننه دنیا ده دا روز ده دا شپه ده دا قدم دی دا منډه ده د ډرامې چې زه کله خبره کوم نو په دغه حواله د ریډیو ډرامه لیکل یا په ډرامه کې کار کول هم ډېر ګران کار دی نو د ریډیو دا دنیا چې کومه ده په دغه حواله زه وایم چې دا یو لوی مکتب حیثیت لري او موږ چې دلته په پېښور ریډیو سټیشن کې کله هم د اواز د دنیا نه شروع کوله نو دغه هم یو ګران کار و ځکه چې مایک ته ناسته بیا هغې ته حاضر دماغي او ته به څه وینې نه او ستا په سوچ او ستا په فکر کې به دا خبره وي چې ما ټول خلک اوري دا څوک څوک چې ما ته غوږ دي څوک څوک چې ما ویني نه خو زما آواز اوري نو خلک وایي که نه چې یاره د کیمرې دا سترګ هم ډېره حساسه ده چې سړی ورته بیا هغسې یو خوب غوندې پرې راځي او نو دغسې د مایک دنیا چې هم ده نو هغه هم په دغه حواله ډېره حساسه ده چې چې کله ته مایک ته کینې د مایک دنیا ته کینې او ریډیو او آواز چې کوم دی نو هغه ته خلکو ته خورې نو ستا به ذهن ته دا راځي چې ما ټول خلک اوري نو او بل بیا خبرداري چې د ریډیو په دنیا کې دغه نشته د غلطۍ گنجائش پکې نشته چې ته کله لایو پروګرام ته کینې نو هغه کې بیا د غلطۍ گنجائش نشته نو هغه کې زیات تر خبرې لکه بداوي چې هغه به لایو پروګرامونه به ډېر ګرانو
بشر صاحب ستاسو د تفصیلي جواب نه مننه کوم بل پښتنه مداده چې د نورو جدیدو برېښنایي رسنیو او ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې ریډیو څنګه پښتانه نن هم په ځان باندې مین ساتلې دي
او زه به دا وایم کنه چې د ریډیو سره مینه ځکه پاتې ده چې په ریډیو کې باقاعده یو سکرپټ دی په ریډیو کې هغه خلک ای چې د هغې ذهن د هغې نشونما چې کومې د هغه د یو مرحلې نه شوي هغې په دې پوهېږي چې یاره زما دا جمله چې زه خلکو ته وایم یا د خلکو ته دا یو پیغام رسوم د هغې اثرات پسې د هغې د منفی او د مثبت اثرات پسې نو پرایویټ چینلې خدای چې هغې کې خدا پابندي نشته چې څه دې ووې خو د ریډیو خپله یو دنیا ده د هغې خپله یو عمله ده د هغې خپل یو ترتیب دی خپلې سلسلې دي نو په دغه حواله اوس هم په کورونو کې د ریډیو هغه حیثیت او د ریډیو هغه عزت اوس هم برقرار ځکه دی چې د دې ریډیو نه چې کوم خبره وځي نو هغه داسې چې هغه چاڼ کړي او ډېر د نری چاڼه چاڼ شوې خبرې نو په دغه حواله باندې د ریډیو عزت په هیڅ حواله نه کم شوی دی نه کمېدی شي او نه به کم شي
نوربشر نوید صاحب تاسو ته یاد شي پخوا د پېښور کوټې او د کابل ریډیو سټېشنونو په داسې فریکوینسیانو باندې به خبرونې کولې چې په یوه سیمه کې به ته موجود وي نو د بل هغې غږ به اورېدل کېده اوس خو مونږ اوریدلی چې د پېښور راډیو خپرونې په خپله د پېښور ښار په حدودو کې هم سمینه اوریدل کېږي همدا حال به د کوټې او د کابل د راډیوګانو هم وي نو تاسو راته ووایئ چې داسې څه وشول چې د غږ دا سفر تم شو او اوس په هغه بڼه چې په کار ته چې ورسېږي هغسې نه شي رسېدی یو بل ته د دې وجه څه ده
بالکل دا فرق راغلی دی چې اوس مونږ په دغې حواله باندې د یو بل لرې شوي هم یو د پروګرامونو په حواله باندې هم هغې کې یو ډېر هغه راغلی دی دا نقصان شوی دی چې لکه د یو بل د آواز نه څوک خبرېږي نه نو تر کومې پورې چې د پخوا ریډیو هغه د کابل او د کویټ او د پېښور ریډیو نو د دې اوازونه بوم شریکو ته وګوره کنه لکه چې دی به یو بل پراپګاندو جوابونه کول هغه به ځکه کول چې دی ته به یو بل اوازونه رسیدل اوس اوازونه نه را رسی او چې کله یو بل ته اواز نه را رسی دی کې هغه رابطې هم ډېرې کمې شي نو تر کومې پورې چې لکه دا دی یو بل ته لکه د پېښور خبره تاسو وکړه چې واقعي چې په پېښور کې داسې ځایونه دي چې لکه ته د خاریو د پیښور د لنډو ایریا نه اخوا تاسو ډیر اطراف وکړي ته اورې ورسی نو هغه ته به بیا دا آواز نه رسی. نو دا خو د کویټې او د کابل ریډیو خو ده بیا ډیر لرې خبره ده. لکه موږ به موږ چې ماشومانو موږ به ناست وو او موږ به چې د کابل ریډیو پروګرامونه اورېدل که هغه میوزک که هغه نور پروګرامونه نو هغه به دلته خلکو ډیر زیات خوښولو. دغسې به د پیښور او آوازونه چې کوم دی کویټې او کابل ته رسېدل نو که هر څو په دې کې یو بل نه لرې والی وو خو د آوازونو په دنیا کې دا یو بل سره شریک وو ډېر نږدې وو. اوس هغه نږدې والی چې کوم دی چې څونه پکار دی چې هغه نور هم رانږدې شي هغه نور هم لرې شو.
د لیکوال مجلې مسؤول مدیر نورالبشر نوید چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورسره موږ دغه مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې د دې ګڼې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا